السلام علیکم ګران اردوونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ده. نن د جمعې ورځ د کال 2019 اکتوبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زه مشفق مومن. لومړی اساسي فام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته. پاکستانی چارواکو او طالبانو ځینې خبری ادارو ویلي دي چې اسلام آباد ته په سفر د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د طالب استازو سره لیده کاته کړي دي، خو د امریکایي چارواکو لخوا د دغې خبرې کوم تایید نه دی شوی. په پاکستان کې د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هیواد د غټو تاجرانو ترمنځ شوې غونډې په اړه باندې حکومت وایي چې داسې غونډې پخوا هم شوي دي، خو مخالفه سیاسي ډلې وایي چې په اقتصادي چارو کې د پوز مداخلت کوم صحیح ګام نه دی. او د خیبر پختونخوا په اسپیتالونو کې ډاکټرانو د حکومت لخوا د اسپیتالونو او ډاکټرانو په اړه لنجمن قانون خلاف نن په لسمه ورځ هم خپل هړتال جاری ساتلی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. ګرانو خدمات اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د ټي وی او ساته خبری خپرونې ته غوږیږئ. او دغه چې تاسو کوم لنډیز واورېده، د دې سره د یو شمېر نورو راپورونو په لړۍ کې لومړی زو اسلام آباد ته، چرته چې د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د طالبانو سره لیده کاته کړي دي. او دغه خبره د پاکستان سرکاري چارواکو او ځینې میډیا چې کومې ادارې دي هغوی کړي ده، خو د امریکا چارواکو لخوا د دغې خبرې کوم پخلی تر دې وخته نه دی شوی. د ډیور اړیو خبریال ربی پیر په دغې باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ملا عبدالغنی برادر په مشارۍ کې د پاکستان په سفر راغلی د طالبانو د سیاسي دفتر دولس غړیزه ډلې په اسلام آباد کې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلی. بل پلو ته د افغانستان له اړخه راغلي بیانونو په عکس العمل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د طالبانو سره لیدنې په اړه افغان حکومت په اعتماد کې اخستی دي. خبری آژانس رایټرز په اسلام آباد کې خپل د ذریعو د خولې وایي چې د طالبانو او د امریکا استازی زلمی خلیلزاد ترمنځ شاوخوا د یو ساعت لیدنه سوي، خو دا هم ویل سوي دي چې دا نسی ویل کېدی چې ودرول سوي خبرو لړۍ بیرته پیل سوي ده. رایټرز د نوم نه ښودلو په شرط د پاکستان د یو مشر سرکاري چارواکي د خپلې دا هم ویلي چې پاکستان د سولي خبرو ته دوام ورکولو په اړه دواړه اړخونه کنه کولو کې ډیر اهم کردار لوبولې دي. ویل کېږي چې د غلیدنه یو ځل بیا د اعتماد د بحالي د پاره سوي ده، خو د غلیدنې پخلی نه خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت، نه په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه او نه په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کړی دی. بل پلو ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د دا خبرو تر اوسه پخلی نه دی کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره ورځ د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به د طالبانو سره ویني. د چړونکو وینا ده چې د زلمی خلیلزاد او طالبانو یو ځای اسلام آباد ته راتګ څرګندوي چې دواړه اړخونه خبرو ته رضا دي. خو دوی وایي چې د خبرو یو ځل د ودرېدو وروسته اوس حالات بدل دي او خبرو کې فرق راتلی سي. د نړیوالو چارو پوه پروفیسر اعجاز خټک په دې اړه وایي،
حکومت چې د افغانستان اوس د الیکشن اوشلو د نه پستا چې اوس ګور ریزلټ فاینل راشي څه شکل جوړیږي، هغه هم سره د مذاکراتو خواته لږ نور واضح مختګ پر مختګ، ځکه چې موږ ډېر څه وایو خو اخر کې مسله د افغانانو ده. دوی خپله کېني او لاره به وباسي چې څه لاره به وباسي،
پاکستان ته راتلونکي د طالبانو دغه ډلې تیره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د ایسای مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید سره هم په ګډه لیدلی وو او تود هرکلی یې سوی وو. زریو او مطبوعاتو د ډلې د پاکستان د وزیر اعظم او د پاکستان د سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا سره د لیدنې خبرې هم خپور کړې وې، خو وروسته د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو ځانګړي استازي فردوس شیکاوان د یو ټویټ تلاري د طالبانو د وزیر اعظم سره د لیدنې خبرونه رد کړي وو. بل پلو ته افغان حکومت د پاکستان په سفر راغلي طالبانو ډلې ته ورکړې سوي تود هرکلی باندې اندېښنې څرګندې کړي وې او د افغانستان صدارتي ماړی ویان صدیق صدیقي په کابل کې خبري غونډې سره وینا کې ویلي وو چې طالبان یو تندرو ډله ده او دغه شان تود هرکلی د هیوادونو ترمنځ د سفارتي اصولو خلاف ورزي ده او دغه شان سفرونه د افغانستان سولې پروسی د پاره ګټور نسی کېدی. خو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان څخه راغلي د بیانونو په عکس العمل کې شخصي ټلویزیون سره خبرو کې وویل چې د طالبانو ډلې اسلام آباد ته راتګ په اړه افغان حکومت په اعتماد کې اخستی دي.
افغان حکومت کو اعتماد میں لیا تھا اور اگر انہوں نے بھی اپنا دیر پا امن حاصل کرنا ہے تو انٹر افغان ڈائیلاگ ان کے بغیر کیسے ہوگا.
سرگند دیوی چی امریکائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د تھیری میاشتی په و منیټا د طالبان سره د خبرو او درولو اعلان کړی وو. د دغه اعلان ورسته د خبرو بیرته بحالی د هڅو په لړ کې طالبان د دې څخه وړاندې د چین، ایران او د روس هم سفر کړی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
طالب استازو په اسلام آباد کې د امریکایي خصوصي استازي زلمی خلیلزاد سره د ناستې خبرونه کې چرته رښتیا وی ځکه چې امریکایي چارواکو د دقیق خبرې کم تایید نه دی کړې. نو دا په افغانستان کې د صلح لپاره کم زیرې کې دی شي په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې صدارتي ټاکنې شوي او د نتایجو انتظار دی. په دې باندې زموږ سره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب موجود دی. تفصیل دغې نه اخلو، نظر پې دغې نه اخلو. پیر صاحب ستړي مشي
بخیر.
مننه پیر صاحب، د دغه غونډې په حق لبان استاسې څېړنه څه وایي چې ګینه د امریکایي استاذي کچرتره طالبانو سره خبرې اترې شوي، طالبانو د استاذي سره نو استاذو سره دغه په افغانستان کې د سولې د خبرو بیا شروع کېدو لړۍ ورته مونږ ویلې شو کنه؟
بالکل، دا خو جی داسې و چې کله دا خبرې چې بندې شوې مونږ ګورو صدر ټرمپ خدا وې چې میټینګ کینسل کوو او ویل چې خبرې نه فلال مون خبره بندو. خو دا سه یو هم دا خبره خبره نه وکړي چې دا خبره مکمل ختم شوه او نور به خبره نه کیږي. په ستمبر اتم باندې مایک پومپیو فاکس ته چې کوم انټرویو ورکړی و فاکس نیوز ته، هغه کې هم دا خبره کړی و چې فلحال دا ودرېدلې دي. مقصد دا او دا اشاره غونډه ورکړه چې دا به بیا شروع کیږي. ولې چې په دې خبرو کې ډېر انویسټمنټ کړی دی، ډېر میټینګونه کړی دي، نه پورې راوندونه وشول چې دی به ملاوېدل، نو هغه دا سه زر ختمول به ما نه دی خیال چې دواړو په ګټه وي یا دواړه دا غواړي چې ختم شي. ولې چې دا دوباره خبره شروع کول به بیا سره ډیره ګران وي. او دلته امریکای حکومت هم دا غواړي چې دوی که جنگم کوي نو سنا سور سره د امن لپاره هم یو عمل چې شروع وي. نو هغه یو عمل دی، نو دا به خوده کې دا چې اوس ډیره خبره ښکاره شوه دا پته ولګی دا طالبانو ته هم امریکا دا ورته کلیر کړه چې فرض کا تاسو خبرې کوي نو تاسو به سنجیده کیږي او تاسو به تشدد ختموي چې اوسه پورې دوی نو ختم کړي. دغه سه دوی به دا خبره به هم ورته کوي چې دوی که فرض کا رښتیا دا خبره په مختګ واړي نو بیا به دوی افغان حکومت سره هم کینی. بل طرف ته د افغان حکومت کوم وګورو نه الیکشن وشو، اوس به یو نوې صدر راځي. نو نوی صدر که هغه عبدالله عبدالله وي که اشرف غنی وي، نو هغه سره به یو بل نوی مینډیټ وي او هغوی سره به د ولس هغه طاقت وي چې دوی به بیا ډیر په اعتماد سره کیناستی شي طالبانو سره او خبره به کولی شي. نو ما خیال دا دی چې دا چې کوم زلمی خلیلزاد و په اسلام آباد کې بیا طالبان راتګ، دا ملاقات به خامخا شوی وي که څومره هم دلته امریکا یا د امریکا حکومت دی هغوی پخلی نه کوي، خو ښکاري داسې چې ملاقات شوی دی او دوی به کوشش دا وي چې دا کوم زړې دوی خبرې پرېښې وي هغوی څنګه شروع کړي بیا او چې کوم د عمل مات شوی او دا د سره بیا په ټریک باندې څنګه واچوي.
پیر صاحب، که څه هم د پاکستان د خارجه چارو وزیر ویلي دي چې د افغانستان حکومت په دې باندې موږ په اعتماد کې اخیستی دی، خو سړنکار دا وایي چې د افغانستان د سولې خبرې د افغانستان د یو منتخب حکومت په موجودګۍ کې بیا څنګه په یو داسې هیواد کې کیږي چې کوم هیواد باندې د وړاندې نه ګوتی پورته کیږي چې ګنې دی د افغانستان په اړی غړی کې تر ټولو زیات ذمہوار دي.
نو بالکل دا مسئلہ خوشتے ما سنگ اویل چے افغان حکومت پرون چے کم طالبان راغلی ہو دے اسلام آباد تا پاغمان امنی وکے کڑی وے او پاکستان باندې ٹنکار کڑے ہو چے خپل خاور دے دا سے ترہرگر لکا طالبان او نور گروپون شو دینا دے آزاد کری خو ور سر ما سنگ توستوی چے اس افغان حکومت سر نوے منڈیٹ براشی نوے صدر چے سوکم وی آغا سر با یو نوے عوامی منڈیٹ والا طاقت پی ور سر نو هغه به نورم په ډاډه دا خبره ورسره کولی شي او په دې سره سره پاکستان نه چې کومه غوښتنه ده چې کومه امریکا ورنه کوي او افغان حکومت ورنه کوي اسپیشلی امریکا چې دلته عمران خان نیم کړي او بار بار هغه دا ده چې دوی د طالبان نو دې ته مجبوره یا راضي کی چې دوی د ډزبندی اعلان وکړي او افغان حکومت سره کینی نو د پاکستان نه به هم دا غوښتنه زیاتیږي. عمران خان هم دا ویلی و دلتا چې موږ به کوشش کوو چې سمونږ نه کیږي چې افغان حکومت سره نیخ په نیغه کینه او طالبان. نو بهرحال پاکستان باندې فشار شته او پاکستان یو طرف ته خدا شو کول غواړي ظاهرول غواړي چې موږ هر یو شی انچارج لکه دوی په لاس کې دي دا ټول خو ور سره به په دې فشار هم زیاتیږي د امریکای طرف نه که موږ ګورو زلمی خلیزاد اسلام آباد ته تللی دی قطر ته نه دی تللی. نو هغه هم دا مقصد دی چې اسلام آباد په لارې به که امن دی که بدامنی دا لار اسلام آباد ده نو په اسلام آباد باندې به هم فشار زیاتیږي او دوی نه به دا غوښتنه بار بار نور هم زیاتیږي چې دوی د طالبان افغانستان حکومت سره کینوي او دوی دې ته مجبوره کړي چې ډزبندي اعلان وکړي او تشدد ختم کړي.
پیر صاحب تیر ورځ چې کله د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته د طالبانو و په درو رسید نو هغې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر او دغه شانته کې خارجه وزیر د دې نورو چارواکو سره چې کم هرکلی کېده په سوشل میډیا باندې چې هغې دغې ته بیا خپل ورونه ویل او یا دغسې قیسې د دې وړاندې پاکستان به عموماً که دا سفرې به کېدې هم خو داسې په ښکاره به هغه هرکلی دوی ته نه ویل کېده. بل خبره دا چې دوی ویل د طالبانو باندې د دوی اثر کم دی اوس هغه شان نه دی طالبان د پاکستان د اثر نه وتلی دي. دغه پرمختیا او ته چې ګوري نو لکه پاکستان کې اوس په ډاګه باندې لکه مطلب هغې ته دغه هرکلی ویل او بیا د دې خبرو پروا نه کول په دې سوشل میډیا په دې ډېر زیات غټ بحث شوی دی تاسو به کتلی وي دا څه معنی لري؟
جی دا خو دا سے چل دے چھ پاکستان اول نہ پاکستان اثرم و کلب ویچ نشتا کلب ویچ لگ دے کلب ویچ منگ اثر کم دے دے نور و حوادنو نا روس مثال بے ورکولو خو ور سر پاکستان دا ہم اوز غاری چھ دا پڑا گا گی دنیا تا چھ پاکستان چھ افغانستان کے سک کی گی دا بے پاکستان پر لارے بھی او پاکستان بے انچارج بھی نو دا شی پاکستان مخکې به پټه کولو اوس دنیا ته ښکاره کړه او اوس په دې پاکستان دام پوی دی چې افغانستان کې اوس چې کوم دی دا جنگ ختمه دو پاره چې کوم دی دا اخیری یو کوشش دی دلته امریکا هم وایي چې دا جنگ ختم شي او نور هیوادونه هم وایي تشدد ډیر وخت شو دی جنگ ډیر وخت شو خو ور سره ما څنګه وویل چې دا سه پاکستان که په ډاډه راځي نو پاکستان نه به بیا غوښتنه هم زیاتیږي لکه څنګه تاسو وویل چې مخکې به دوی وایي چې موږ اثر شته یا کم دی اوس به دنیا ورته وایي چې تاسو اثر شته دا یعنې تاسو په خولی دوی اسلام آباد ته هم راغلل او تاسو چې څه ورته وایي هغوی منی نو ولې نه تاسو دا ورته ووایي چې دوی دې تشدد ختم کړي د ډزبندۍ اعلان دې وکړي او افغان حکومت سره کینه وي. نو که پاکستان څومره دا خپل تعلق ښکاره کوي دنیا ته نو هغه عمره به ده باندې ذمواری هم راځي او ذمواری به دا وي چې دوی نه به غوښتنه کیږي. ما څنګه اول وایي چې امریکا دلته هم عمران خان ته ویلي وو چې موږ دې ستاینه کوو چې تاسو د طالبانو د خبرو میز ته راوستل خو دا کافي نه دي اوس تاسو نیغ په نیغ افغان حکومت ته کینوئ. نو پاکستان رول ښکاره دی او دا دی چې پاکستان دا رول په څه طریقو چې په څومره وي دا رول ځان ته ګټلی دی او دا اوس دنیا ته ښکارول غواړي چې موږ چې هر څه کیږي دا موږ په لارې کیږي او خدا دې ما څنګه وویل چې دې نه به پاکستان ته دا مسله خو به نه وي خو دا ذمواری به پرې راځي چې اوس د دې د امن پارم څه وکړي هغه څه دې وکړي چې کوم داسې څه ویلي دي څه وعدې کړي دي افغان حکومت سره او د امریکې سره چې موږ به هر څه کوو چې تشدد ختم کړو او طالبان او افغان حکومت یو ځل کینو. نو دا خو غوښتنې به نه زیاتیږي او موږ به ګورو چې پاکستان بیا مخکې بیا څه کوي.
ډېره مننه پیر صاحب تاسو
ډېره مننه.
داسی یو ملک بل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای وی او ای ڈی وا.
د پاکستان مخالف سیاسی ګوندونو لخوا آرمی چیف او د یعنی د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د اقتصاد پر لړکی د کاروباریانو چې کومې خبرې اترې د نوموړي سره تیر او رسوي پاغي باندې سخت نیوکې کړې دي او مخالفه سیاسي ډلې وایي په کاردار چې دغه کاروباریان پارلیمان ته تللي وي په ځای دی چې د پاکستان د پوز مشر سره په دغه موضوع باندې خبرې اترې کوي او خپلې ګیلې ورته کوي. نو یو خدا را چې ګینه د دغه سره دوه مطلبونه اخیسته کیږي، یو دا چې د پارلیمان اختیار کم دی، بل خبره دا چې د موجوده حکومت پالیسي ناکام دي. دا د پاکستان پیپلز ګوند او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی سن اقبال او د پیپل ګوند مشر چې کم دی نو بلاول بټو زرداری هغه نن دا خبرې کړې دي. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیورې خبریال اورنګزیب خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا پاکستان کاروباری ټولنې د پوست سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ملاقات حکومت مخالف ګوندونو تنقید کړی دی او ویلي دي د ملاقات نه ښکاره شوې ده موجوده د پاکستان تحریک انصاف معاشي او اقتصادي تګلارې ناکامه شوې دي. حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې باید هر یو اداره خپل چوکاټ دننه کار وکړي او کچره نن کاروباری ټولنه د خپلو مسلو حل لپاره د پوز سرلخکر سره ملایويږي نو سبا به هر یو تن د خپلو مسلو لپاره به پوز هډکوارټر ته ځان رسوي. بلاول بٹو وی دا دا پارلیمان کار دے چی دا اولس مسئلے ہواری کڑی،
لیکن یہ بہت برا پریسیڈنٹ ہے. ہر کمیونٹی پارلیمنٹ کے بجائے پی ایم ہاؤس کے بجائے وہ جی ایچ کیو پہنچیں گے.
بلاول بٹو وی دا یو غلط مثال دے، سبابا ہر یو ٹولنا دا خپلو مسئلو حل دا پارا پارلیمان پر سے جی ایچ کیو تا زان رسوی. دوی زیادہ کرا دا پوزو استخباراتی دارو کار دا حیوات دفاع کول دی، اقتصاد سرطلل مسئلے حل کول دا پارلیمان کار دے. بلاول بٹو دا هم ویل چې موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت نه خلق مایوسه شوی دی او په دې پوه دی چې پارلیمان یې مسلې نشي حل کولی، ځکه دوی هم مجبور شوی دی چې پارلیمان نه بهر د حکومت ختمولو لپاره د احتجاج لار خپل کړی. د پاکستان مسلم لیگ یو مشر احسان اقبال هم وایي چې د کاروباری ټولنې پوست سر لخکر سره ملاقات خي د پاکستان تحریک انصاف په حکومت د خلکو باور ختم شوی دی.
جو بزنس مین ہے وہ حکومت سے مایوس ہو کے اب آرمی چیف کے پاس جا کے آہو فغاں کر رہے ہیں.
احسان اقبال وایي خلک د حکومت نه مایوس شوی دی او خپل گیلې اوس پوست ته کوي. د پوست سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا کاروباری ټولنې سره د شورو پر ورځ نږدې 15 ساعته اوږد دا ملاقات کړی وو او په دې ملاقات کې د خزانې صلاحکار حفیظ شیخ هم موجود وو. په دې ملاقات په سوشل میډیا هم سخت تنقید شوی دی، خو پاکستان کې د کپڑے کارخانو ایسوسیشن مشر اعجاز گوہر چې په دې ملاقات کې موجود وو یو شخصي ټلویزیون ته یې ویلي دي چې د پاکستان کاروباری ټولنه اکثر له پوځي مشرانو سره داسې قسمه ملاقاتونه کوي.
په کال 2014 کې د پاکستان سپریم کورټ یو فیصله کې د ملک دننه د اقلیتونو د خوندي کولو لپاره دغه د حقوقو خوندي کولو لپاره فیصله کړې و. تر اوسه پورې په دغه باندې د کار نه کېدو له کبله یو کمیټه جوړه کړې ده چې دغه په دې فیصله باندې د جاج اخستو لپاره په ملک د اقلیتونو د حقوقو د سارنې لپاره کار کوي. د ډیورې خبريال پیرول شاه په دغه باندې نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورٹ په هیواد کې د اقلیتونو حقونو خوندي ساتلو په اړه په کال 2016 کې یو تفصیلي فیصله جاری کړې و. فیصله کې حکومت ته د لګکو مذهبي مقامات او د تحفظ لپاره ځانګړي فورس جوړولو او مذهبي ځایونو باندې حملو کې ککړ تنانو په ضد فوجداري مقدمات چلولو ویلي شوي وو. او اعلی عدالت حکومت ته په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو په ضد د کرکې نه ډک مواد لرې کولو او د لګکو د بشري حقونو تحفظ لپاره ملي کونسل جوړولو په شمول یو شمېر نور احکامات هم جاری کړي وو. سپریم کورٹ د تیرو 15 کالو راهسې دغه عدالتی فیصله نه عملی کېدو په سر وخت په وخت اندېښنې ښایي، او اوس سپریم کورٹ خپل دغه فیصله عملی کولو لپاره د یو ځانګړي بینچ جوړولو پریکړه کړې ده، او دې سره صوبایي حکومتونو ته عدالتی فیصله عملی کولو په ترڅ کې پورته کړی شوي ګامونو په حق له هر میاشت سپریم کورٹ ته رپورٹ جمع کولو حکم هم ورکړی دی. دا په داسې حال چې پاکستان د هند واک لاندې کشمیر کې د مسلمانانو د زورولو معامله په هر یو نړیوال فورم راوچتوي، خو دې سره پاکستان په خپله خاوره لګکو ته تحفظ ورکولو کې د ناکامۍ په سر د نیوکو سره مخ دی. د بشری حقونو ملکی او نړیوال تنظیمونه او د لګکو مشران دریز لري چې پاکستان د اقلیتونو په ضد یو شمیر امتیازي قانونونه لري. د پاکستان دستور کې کم یو اقلیتي وګړي باندې د هیواد صدر یا وزیر اعظم جوړېدو هم بندیز دی، او دوه ورځې وړاندې د پیپلز ګوند د ملي اسمبلی اقلیتي غړي عامر جی والا خوا دغه بندیز پورته کولو په اړه دستور کې د بدلون قانوني مسوده د حکومتي مخالفت له کبله رد شوې ده، او د بیرلو اندې کوونکي عامر جی وا د ملکی دستور دغه ماده د اقلیتونو په ضد یو امتیازي قانون بلی.
دوسرا یہ ہے کہ ایک بندہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بنے یا نہ بنے، لیکن اس میں یہ احساس عدم تحفظ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکتا یا پرائم منسٹر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا.
اغه وای کو یو اقلیتی غړی د ملک صدر یا وزیر اعظم جوړېدو لپاره په کار اکثریت لري، او کنه خو اغه ته دغه سوکو باندې انتخاباتو کې د برخه اغستو اجازه ورکول پکار دی، او د امیر جیوا په خبره د پاکستان اقلیت دغه حق نه محروم ساتل خه خبره نه ده. د پاکستان حکومت په دې اساس دغه قانوني مسوده مخالفت کړی دی چې ګنې پاکستان یو اکثریتي مسلمان ملک دی، او دا چې د ملکی دستور تر مخه دلته د صدر او وزیر اعظم جوړېدو لپاره مسلمان کېدل لازم دی. که څه هم د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی غړی جمشید تامس د اقلیتونو تحفظ باوري جوړولو په ترڅ کې د اعلی عدالت پریکړه نه عملي کېدو په حق له واضح جواب نه دی ویلي، خو ډیوه ریډیو سره خبرو کې هغه هم ملي اسمبلی کې د قانوني مسودې رد کېدل نه یوازې د اقلیتونو خو د پاکستان لپاره هم بدمرغي بلي.
چی دا شوی رو دا ډیر خکار شوی، ولی چی تاسو انٹرنیشنلی پیپل تھنک چی زمونږ چی کم کانسټیټیوشن دی هغه ډیر ډیسکریمینیټری دی، چی هغه دا وی چی را دلتا نان مسلم نه خو صدر کې دیشی نه پرائم منسٹر کې دیشی نه چی آرمی چیف آف آرمی سٹاف کې دیشی نو چی لگ چینج ذرا وسته او دے کے لا کې نو دے کے ما خیال دے سره انٹرنیشنل امیج زمون خکې ده، پر دا ډېر انفورچونټ دی چې دا نه دي شوی.
په کال 2018 کې پاکستان کې تر سره شوی اخیرانه سرشمیرونو تر مخه د هیواد کل 220 ملیون آبادې کې د لګکو شمیرې تر 100 ملیون پورې جوړیږي، چې پکې 15 ملیون هندوان، 4.5 ملیون عیسایان، او باقی پات احمدیان، سیکان او پارسیان شامل دي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کی صرف 4% نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله
سو د راکیا نو اوري د څنګه د ټی په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
خیبر پختونخوا صوبائی حکومت لخوا د صحت په اړه باندې د لجمن قانون جوړولو پر ضد د ډاکټرانو احتجاج په لسم ورځ هم روان دی. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر د دغه قانون دفاع کړې ده، ولې ډاکټران وایي چې کینې په دغه کې اولس او ډاکټرانو ته خپل تاوان دی. په دې حق باندې نور تفصیل ډیور اړي خبریال عبدالرزاق تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په سرکاري هسپتالونو کې د صوبای حکومت لخوا منظور کړل شوی نوی قانون پر ضد د ډاکټرانو هړتال نن په لسم ورځ هم دوام لري. په هسپتالونو کې د ډاکټرانو د هړتال په اړه د خیبر پختونخوا د صحت وزیر هشام انعام الله خان یو خبري غونډې ته خپل وینا کې ویل چې د ریجنل او ډیسټریکټ هیلث اتارټیز قانون راوړلو مقصد د هسپتالونو شخصي کول نه دي، او دا چې د نوي نظام راتلو سره به عام اولس په خپل سیمه کې موجود هسپتالونو کې په اسانۍ سره علاج کولی شي.
دوی دا جواز پیش کوي چې سیول سرونټس سټیټس ختميږي، عامې موې چې نه ختميږي. پرائیویٹائزیشن یو لفظ دا پرائیویٹائزیشن نشتا دے ایکٹ سرا با دا سرا دا اختیار شی دا ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی سرا چی دا 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 ڈاکٹرانو کمی فورن با دا سرا اتھارٹی وی چی دے با فورن ڈاکٹران علی دا سرا با اتھارٹی چی دے با فورن میڈیسنز علی یو لائن بجٹ با ما دا تا دا کال لو سر کے ور کڑے دے با غوالی لیت سے دا سرا پیسے کمی گی نو دے با گورنمنٹ تو وی چی مالا اضافی لگ دمرا پیسے را کا بل کالے مانا کٹ کا پرچئی با نگرانی گی علاج کے بگرانی ناراضی.
نوموړي زیاته کړه چې په ټوله صوبه کې نن هم په هسپتالونو کې زیاتره ډاکټران خپل ډیوټي کوي، خو په شمار یو سو ډاکټران چې په هړتال جلاس پورې کړی دی د چا پر ضد بچي د قانون مطابق کاروایی کولی شي.
بس چې کم احتجاج کوي او نور خلک نور ډاکټران هم فورس کوي چې تاسو به پیشنٹ کې ډسرپټ کوئ. وی لمونږ آلریډي شو کاز نوټیسز ورکړل چې کم جرمدار دي او پروف شي اتھارٹیز یو اگنی چې پیدا کسان واقعی دے ہر سکے انوالڈو چې کم دی خو ایویڈنس سرا نو دے ویل بی ٹرمینیٹڈ.
د صوبی په کچا د ډاکټرانو لخوا شروع کړی شوی هړتال کې د هسپتالونو نرسنګ او پیرامیډیکل سټاف بشمول د نورو شوبو غړي هم د هغې ملاتړ کوي. بلخوا پیخور های کورٹ تا د ډاکټرانو د کیس سماعت تراغله د پروینشل ډاکټر اسوسییشن غړی ډاکټر یاسر خان د وزیر صحت دریز ردوی او وای چې په دغه قانون کې واضح لیکلی چې هسپتالونه با کارپوریټ باډیز وی د کوم نه چې مراد د هسپتالونو نچکاری ده. هغه زیاته کړه چې د قانون عملی کېدو سره به په راتلونکو کې د ډاکټرانو په پروموشن یا ترقې هم اثر پریوزي.
نن وزیر صحت صاحب وویل چې سیول سرونټ سټیټس نه ختمیږي او 2058 پورې به دا چلیږي. بالکل زه تاسو ته یو خبره وکم، دا مونږ ته کلیئر کړئ چې کوم سیول سرونټ آلریډي پبلک سروس کمیشن هغه چې تاسو یې دا وډاینګ کیډر کې مونږ چو ڈائن کیڈر مینس دا چې هغه چې کوم دا هغه چې سب ټیم دا پوسټ ختم شي دنه پس نیکسٹ پوسټ راځي هغه بس تاسو اتارټي وکس خپلې به مدا خبره چې کوم دا کس دیم دله به تاسو بیا پروموشن نه ورکوي او دی به تنګوي په حالو طریقو باندې چې دی ډی آر ڈی ایچ آر ایچ تګاړه کی دي. لایو ایگزامپل به تاسو دا رقم ایم ٹی ایس کې تاسو دا ایکٹ امپلیمنٹ کړی دی، مطلب چې کوم ترشری کیئر ہاسپٹل دی به که تر هر هغه ڈاکٹر تاسو یې تاسو لواله مونږ پروموشن درکو چتاوس کم دے زمون ایم ٹی آئی ایمپلائیز شی ادر وائز کتاو سیول سرونٹ ایم تاسو لا ایم پروموشن نہ درکو دا بالکل کلیئر دا جی او چکم نے ویک اصلیا ظاہری خبر دا بس سر سیول سرونٹ وینا اب دے اتھارٹی ملازم دا دی ایک کلی کلی شوی.
ڈاکٹر یاسر خان وینا وچی یو ڈاکٹر ہم پو سڑک احتجاج کول نغواڑی ولی صوبائی حکومت د خپل ژمنو نه پورا کول په وجا دوی په هړتال کولو مجبور کړی دي.
هم اوس هم دا ویو چې ګور لاجیک سره راشي کې نه دا خبره وکي تاسو مونږ کنوینس کې کومګ هم کنوینس کو مونږ در سره منو کو مونږ تاسو کنوینس کې تاسو را سره ومني د دې مسلې حل پکار دی او مونږ سره داسې مذاکرات کی چې هغه به با اختیاري دی مونږ سره مخ کې واده خلافی درې سلور ځل یو ټرنز دی غشتي دي.
په صوبه کې د ډاکټرانو هړتال کې هغه وخت تیزی رااله کله چې د پیخور ضلعي انتظامی په لیډ رننګ هسپتال کې دفعه یو سل سلور سلویخت نافذ کړه او وروستو پولیسو د ډاکټرانو خلاف کاروایی وکړه چې په نتیجه کې د لسونه سیوا ډاکټران جوبل شول او 15 پورې ډاکټران د درې ایم پی یو لاندې جیل ته ولېږلې شول. د گرفتار شو ډاکټرانو ضمانت نن د جمعې په ورځ پیخور های کورټ منظور کړو. د ډاکټرانو د دغه هړتال له امله د صوبې په سرکاري هسپتالونو کې یوازې بیړني حالت یا ایمرجنسی شوبو کې ناروغانو ته د علاج سهولتونه ورکړل کیږي ولې نورې څانګې بندې دي چې له وجې مریضان د ستونزو سر مخ دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
خیبر پختونخوا یو میډیکل کالج څخه د ریور اډیو خبریال احسان احمد خان د دغه ډاکټرانو د هړتال په حق لبانې تفصیلی حال راکړي چې هلته د هسپتال دننه د مریضانو او د ډاکټرانو څه حال لري. راځي چې دغه ته وښو.
کتون کو دا وخ د ابتباد پایو روختون کې ولاړ یم دا چې په کوم ځای کې ولاړ یم د هغه ځای د دې روختون چې په دې ځای کې په عام ورځو کې ډیره زیاته غنګونه وي نن تاسو لیدای شئ چې دغه غنګونه هغه مره نه ده وجه صدا په دې ځای کې زنه د ناروغانو سره راغلي تنان هم دي د دې سره هم خبره کو ورور تاسو د کوم زین راغلی نومره ته هم خو
انوازیف زمانوم دی زه د علین راغلی ما
خا او څه قسمه ناروغ
ده د طبي بيماري وا چې دلته ما را لم هغه ډاکټر صاحب سم خبر وکړه چې لاړ شه بره ټیسټونه بره چې لاړ ما ټیسټونه والا خواته هغه بای زمون دلته ارتال دلته ټیسټونه نه کی بیا زلالم بار د 2000 روپو ټیسټونه مې بار وکړه هغه شه ډینګي شکایت ته اوس دلته د داخلي ماخلي د دغه سکونجایش نشته اوس دغه لپاره دغه ګرځو
خو آیا بیا د دې هم خبرې چې دغه ډاکټران ځنې غوښتنې لري حکومت منلو ته نه دی تیار
نو هغه خو سو چې هغه حکومت خو هغه د خپل کار دی ځکه چې موږ ته خو ډېر زیات تکلیف دی زما هفته وشو چې دلته په هوټل کې پاتې کیږم او دغه مریض بیا ما راواله ما څه قسم دغه نه کیږي بار توفیق زمانه کیږي چې زالته په پرایویټ کې دغه حکم اور دلته کې حالات دغه دي چې موږ ساده ټیسټونه تاسو په مخ کې دي چې دا 2000 روپو ټیسټونه ما وکړ دلته دوی موږ نه کوم ځمړتاله د
دغه ډاکټرانو د اتحادیه کوم مشران دي هغه هم په دې ځکه موجود دي د حقي سره هم خبره کو چې د ډاکټرانو د اتحادیه دغه مشران کوم غوښتنې دي او ولی دغه هړتاله روان ساتلې دي ډاکټر صاحب تاسو خپل نوم او پیژنګلو هم
زما نوم ډاکټر ماجد دی زه دلته ایز اسسټنٹ پروفیسر کار کوم دلته یو قانون راغلی دی ایم ٹی آئی ریفارمز ایکٹ 2015 اوس دغه قانون حکومت دا کوشش کوي چې دا چې کوم پیریفری واړه هسپتالونه دي ډسٹرکٹ لیول باندې یا چې کوم آر ایچ سی دي یا هغه سیټ اپ ته دغه قانون توسیع کول غواړي هغه قانون باره کې موږ دوی ته دا ویو چې دا بیسیکلی نجکاری ده ځکه چې دا اختیار به د محکمه صحت نه حواله کړی شي اتارټیز ته اتھارٹی کے با پرائیویٹ خلق وی آغا اتھارٹی با خپل فیصلے پخپل کئی کل چې دا اتھارٹی خپل فیصلہ پخپل کئی نو آغی با بیا آغی تا دا ٹاسک والا شوی دے چې مونږ به تاسو لنور پیسے زیاتے نه درکو مخصوص گرانٹ با درکو باقی پیسے با تاسو پخپل ځان پیدا گیر نہ کوئے نو آغا پیدا گیر نہ به څنګه کیږي دغه اتھارٹیز با بیا دے اسپتالونو نه د کمائی ذریعہ جوړی څنګه به جوړی او پی ڈی پرچی بگرانی گی الٹرا ساؤنڈ فیس بزیاتی گی سی ٹی اسکین ایم آر آئی بزیاتی گی د علاجونو معالجې د داخلي فیسونه د اپریشن فیسونه بزیاتیږي لہذا دا پرایویټایزیشن دی عملاً به حکومت په دوی منې سامل درآمد بیا نه لري هغه وجه دا چې تاسو د ایم ٹی آئیز کې دا چې کم تدریسي هسپتالونه دي په دې کې وګورئ دغه قانون مخکې نه نافذ دی زه د عامو خلکو نه عوامو نه دا تپوس کوم چې نن نه درې کاله مخکې او څلور کاله مخکې په دې هسپتال کې تاسو کم فرق محسوس کو که دا قانون دومره ښه وي او دې پرایویټایزیشن سره دا مسلې حل کېدې په کار خدا و چې دا هسپتال نن د شفا هسپتال یا د آغا خان هسپتال په لیول باندې ولاړ وي کنه
د دغه ډاکټرانو د اتحادیې یو بل مشر سره هم ولاړ دی د دې نه به دا پوښتم چې آیا تر کومې به دغه احتجاج روان وي او دې احتجاج کې د حکومت زیان زیات دی او که د عام ولس ډاکټر صاحب خپل نوم پیژنګلو کوي او دا راته ووایه چې آیا حکومت ستاسې چې کوم اتحادیې دي د ډاکټرانو خبرې اترې روانې کړې دي کوم امکان شته چې دغه ستاسې احتجاج چې دی دا به ختم شي
زما نوم ډاکټر سلیم دی زه د ګرینډ هیلت الائنس خیبر پختونخوا ممبر موږ په زړه کې دنده ډېر خپه یو او ډېر په ډک زړه منتې دا احتجاج کوو او دا سرویسز مو بند کړي دي خو ګورمنټ ټول ګورمنټ چې دی د خیبر پختونخوا هغه ټول صرف چې دی د عمران خان کزن نوشروان برکی صاحب د یو حکم صادر کولو دپاره ټوټل عوام او ټوټل ګورمنټ او ټوټل ډاکټر کمیونټي او ورسره الایډ سټاف څومره هیلث کمیونټي چې دا هغه بازاب کې کړی دا د هغه دی طرف نه موږ ته پراپر څه قسم داسې اپروچ نه دی شوی د مذاکراتو لپاره یا زموږ د ګریوینسز یا د زموږ چې څومره په دې باندې افغان دی یا څه دی د هغه د لری کولو لپاره څه اپروچ موږ ته نه دی شوی
دغه صورتحال ستاسو په وړاندې دی چې غوښتنې د ډاکټرانو دي او د حکومت نه دي حکومت او د ډاکټرانو تر منځ چې دغه کوم جګړه روانه ده د دې نیخ په نیغه اغیز چې دی هغه په دغه ناروغانو او دغه ستونزې سره مخ دي احسان محمد خان وی او ای دیوا ایبټ آباد
زه چیوا خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان
په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
مانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانه ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
خیبر پختونخوا کې د نوی قانون اکشن ان ایډ فار سیول پاور اینڈ ریګولیشن چې کوم قانون پر ذکر شوی دی د دغه پر ضد باندې د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا نن په صوبایي اسمبلی کې په دې فیصله شوی دی چې دوی به د پېښور های کورټ ته دغه پر ضد ځي. دغه په حق لبانې د ډیو رادیو خبریال حمید الله نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پختونخوا په اسمبلی کې د تمام مخالف ګوندونو غړو او پارلماني لیډرانو د حکومت لخوا د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن د لانجمن آرډیننس پر ضد په پېښور های کورټ کې د چیلنج کولو او د ریټ پټیشن جمع کولو فیصله کړې ده. اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی ډیون نیوز ته وایي د حکومت دا فیصله غیر عیني ده او د اپوزیشن تمام ګوندونه د دې قانون پر ضد عدالت ته راتلو په فیصله کې شریک دي.
کل دې د دې آرډیننس موږ مکمل مخالف یو او موږ ټول اپوزیشن په متفقه تور فیصله ده چې موږ به خپل وکیل نسو او دا ټول ممبرانو دستخطونه وای چې سمره د اپوزیشن ممبران دي. های کورټ هم موږ شکریا ادا کوو داغه اغه هم داغه نوټس اخستې دي چې دا خدا سي دي چې دا قانون چې دی هغه ختم دي او آرډیننس باندې به دا صبح چلےږي دا او دا انتهایی خطرناک وندې شي دي. نو موږ په سیملی کې هم تاریخ التوا به جمع کړی دا او موږ بریټم کوو.
د عوامي نشنرګون خوشدلحان اډوکیټ او د جماعت اسلامي عنایت الله با در روان ګل پورس د مقدمه های کورټ ته وړي. خوشدلحان اډوکیټ وای د دې قانون د لارې د قبایلی ضلعو نه پسته د صوبې د تمام ضلعو د خلکو انساني او بشري حقوقونه خوړل شوي دي.
دا بالکل ناجیزه دي، غیر آئینی دي، غیر قانوني دي. اس قسم مطلب به چې لیګل پوزیشن نشته ده ځکه چې الریډي د مونږ د اسمبلی سیکشن روان دي. دا آرډینس په پدته باندې مبني دي. مونږ دا فیصله وکړه چې مونږ به دا های کورټ کې چیلنج کوو. ان شاء الله مونږ په دې سلسله کې نن به خپل کوم ټیم دي وکیلانو هغه سره ملاوي کوو. زه نه تر اخره او مونږ به هغه سره ان شاء الله منډه باندې به دا مونږ داخلو په های کورټ کې. مونږ دا امید دي او یقین دي چې ان شاء الله مونږ به هغه انصاف ملاوي دي ځکه دا یو ظالمانه آرډینس دی.
حکومت په 11 ستمبر په قبایلی ضلعو کې د دې قانون د دوامدار ساتلو د ریپټیشن په جواب کې عدالت ته ویلیو چې دا قانون د 15 اگست نه پسته د آرډیننس په شکل کې اوس په ټوله صوبه کې نافذ شوی دی. د جماعت اسلامي عنایت الله وایي دا قانون چې یوازې په قبایلی ضلعو کې عملی وو نو هغه وخت هم د دوی ګوند په سپریم کورټ کې چیلنج کړی وو.
تور قانون ایکسٹینڈ کرے جی پانے کے علاوہ چھ خلق پنی وے کی اور عدالتوں نے باغانشی آزاد والے اور آگاہ باپ انٹرنمنٹ سینٹروں کی دا نب بیورا تو نزیاتی خود ایکی کی دا آگے بھائی سکھ سکھو سوشی کا والے دا ٹائپ لیک لاف زنگل کیوں نہیں دے وجہ نمونگا دا ان بنیادی انسانی حقوق خلاف ورزی دا اور طول اپوزیشن شریکہ بندہ فیصلہ کر اجلاوہ مونگا پا عدالت کی چلچ کو.
د پختونخوا په اسمبلی کې شتون او نمائندګي لرونکو سیاسي ګوندونو نه علاوه د پختونخوا د جمهوریت اتحاد د جنډې لاندې سیاسي ګوندونو یعنی قومي وطن پارټي، مزدور کسان پارټي، عوامي ورکر پارټي د زیارت په ورځ د دې لانجمن آرډیننس پر ضد عدالت ته راتلو پریکړه او اعلان کړی دی. د اولسي او سیاسي تنقید لاندې د دې لانجمن قانون ټول صوبې ته په خورېدو د صوبایي حکومت د قانون وزیر سلطان خان ډیون یوست ویلیو دا یو عارضي بندوبست دی او هر نوي وظیفه پات وی ګوري چې دا قانون ختم کړي او که دوامداره وساتي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی ډیون نیوز په خبر.
ګرانو پدرمردونکو اوسم ساسي پام را ګرځو د بلاپور پلو ته. په بلوچستان صوبه کې د بيدرکا خلکو خپل خپلوانو د بلوچستان په پایتخت کوټه کې د خبری زرایو بخنه غواړم د میډیا د فر مخې ته یخ چې کوم الته کې مطبوعاتي دفتر دی پریس کلب مخې ته مظاهره کړې ده. په دغه باندې د ډیورډیو خبریال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته په بلاپور کې وړاندې کوي.
دغه احتجاجي مظاهره د کوټي د مطبوعاتو کلب مخ ته وسوه. په کوم کې چې د مدني ټولنې فعال غړي د بيدرکسوي راشد حسین کورنۍ او نورو کسانو ګډون درلودي، دوی څه دا ډول شعارونه ورکول:
انساني حقوق کار تور راشد حسین بلوچ کو،
انساني حقوق کار تور
راشد حسین بلوچ کو،
د وایس پار بلوچ میسنگ پرسن مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ ویل چې راشد حسین د پاکستان په غوښتنه باندې په 2013 کې د دسمبر پر 13 باندې د عرب اماراتو د شارجه په شار کې د حکومت له لوري نیول سوی دی. د دې په خبره چې حالته بیا تر شپږ میاشتو پورې دی بيدرکو، بیا لاغه وروسته د روان کال د جون پر 22 باندې او پاکستانی چارواکو ته په لاس ورکړي چې په ځانګړي شخصي تیاره کې دلته راوړي. د دې په خبره چې د راشد حسین د بيدرک کې دوه لس میاشتې شوي دي، خو تر اوسه پورې هیڅ ډول درک نسته او کورنۍ په هیڅ باندې خبره نه ده.
پاکستان ته ورکړي دي، د پاکستان دلته د ایجنسی والا راوست دی او ته اوس پورې انویسټیګیشن کې دی، ته بغیر قانون سو بغیر هغه سره جوه والا سنگ ور کړی دی عدالت کې پیش کړ یا منظر عام تر راول، مطلب لا پتا کړ دی تو دا دی وجه دا نن مظاهره مجددی منظر عام تر راوند پاره دا مظاهره کړ.
د بلوچو د بشری حقوقو د سازمان غړي بیبي ګل بلوچ ویل چې موږ د درخواست د حکومت له لوري او پرانستل سوی کمیسون ته هم ور کړی دی.
راشد حسین کمیشن میں ان کا پیشی تک کمیشن والے کہہ رہے تھے، جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ راشد کو پاکستان میں لایا گیا ہے لیکن پھر پاکستان نے واپس امارات بھیجا ہے.
دا عدالت قاضی ویل چې راشد حسین بیرته و عرب اماراتو ته پلاس ورکړی دی. د دې په خبره خپل تنسته په دې باب موږ له حکومت سره د راشد حسین د بيدرکه کېدو او د د کیزی پاکل باندې د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی سرما د خبرو کولو تکل وکړي خو بریالي نه شولو. د پاکستان د بشری حقوقو د سازمان له لوري ویل سوی دی چې په بلوچستان پوهنتون کې امنیت خوندي ساتونکو ادارو په زور باندې د بيدرکسو خلګو لپاره مرکز پرانستی دی چې الته خلک جدي او بیا ودوی ته سزاوي هم ورکوي. د دوی په خبره چې دا پر تعلیمي چاپیریال باندې ډیر بد اثر غورځوي. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ: فیسبوک POADIVA، Twitter @VOADiva, Instagram @VOADiva, and on YouTube @VOADiva News.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولای هم شئ او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولای شئ.
تیره هفته د جمعیت علماء اسلام مشر مولوی حنیف د نامعلوم وسلوالو لخوا د وجل کېدو پر ضد نن په چمن کې د جمعیت علماء اسلام او د عوامي نېشنل پارټۍ په مرسته باندې یو احتجاجي مظاهره شوې ده. د ډیو رډیو خبریال نعمت الله سرحدي دغه تفصیل وړاندې کوي.
دغه احتجاجي لاروین او غنډه د مذهبي جماعت جمعیت علماء اسلام له اړخه دلته په چمن سره د شارګوټي کې تر سره سول چې غوښتنه کول چې په تیر اونۍ کې په چمن سره د شار کې په بمی برید کې وژل شوی د دوی د ګوند یو مشر مولیانی په وژنه کې ککړ خلک دی ونیول سي، کنه د دوی ګوند په نور سخت احتجاج لاس پوري کې. د دغه مذهبي ډلې کارکونکو په لاسونو کې د خپل ګوند او تور بیرغون نیولو سره سره د احتجاجي شعارونه پر لیکل شوی کاغذي پاڼې هم په لاسونو کې نیولې وي چې په کې د حکومت په ضد شعارونه لیکل شوی وو. خو دغه لارو د چمن په مرکزی بازار کې د یو غونډې رنگ واخیسته چې ورته د ګوند مشرانو خپلې ویناوي وکړي او پر حکومت په خاصه په سکیورټي ادارو باندې سخت نیوکه وکړي چې په ګڼاګونه بازار کې په بمی چاودنه کې یو عالم په نقشه کېږي او د حکومت هغه داوی ولې یوازې داوی ثابت کېږي چې دوی سیاسي لیډرانو ته تاپوس ورکوي. په دغه محل د وژل سوي د مذهبي ډلې د مشر مولوی حنیف زوی مولوی حافظ قاسم ویډیو ته دا رنګ وویل:
د پاکستان د هغه اعلی قوتو سره چې هغه دغه حکومت جوړی او حکومت جوړولو ننولو کې د دې لوی کردار وي چې هغه د ومشت د شی په ګوته کې چې مولانا صاحب خود پاکستان یو باعزت او انتهایی مخلص شهری ولو دا په څه باندې قتل سو او زموږ احتجاج به در هغه وخت پورې شروع وي ان شاء الله تعالی چې موږ ته دا شی په حواله کیږي. موږ نن پر امر احتجاج مظاهره کوو، بیا هم پر امنه، بیا هم پر امنه.
په دغه احتجاج کې عوامي نېشنل پارټي هم د مذهبي ډلې حمایت کړی و. صوبایي سکیورټي اطلاعات محبت کاکا هم د ډیوا سره په خبرو کې د مولوی احنیب د قاتلانو غوښتنه د هغه حکومت څخه کول چې په کوم حکومت کې د دوی جماعت هم شامل دی.
د مولانا محمد حنیف سمخ کې هم زموږ ډیر درانه علما کرام او قبایلی خوانین شهادت لاری د وطن کې خپل سرونه بایللې دي. نو موږ دا هیله او امید لرو چې د دغه رنګ واقعیاتو برخلاف قومي سیاسي مذهبي قیادت چې درڅو سره یو سوی نه وي، سره راټول سوی نه وي، او د هغه چا په خلاف په شریکه جهد او کاوش ونه کې، نو دغه رنګ پیښې به خدای مکه خدای مکه چې پر روانو کې په هم کېږي.
د مذهبي ډلې دغه مشر مولوی حنیف د تیرې میاشتې پر 28 تاریخ باندې په چمن ښار کې د موټرسایکل بم په ذریعه په نقشه سو او ووژل سو. څه پر ملکي سطح باندې د پر وژنه د مختلفو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا ډېر سخت عکس العمل ښکاره سو، خو حکومتي چارواکو تر اوسه د ده په مرګ کې ککن خلک د هغه داوو برسېره نه دي نیولي کوم چې دوی کړي دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وي، چمن.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دون کو سم ساده پام راګزو د بل لاپور په لوتا د وایس اف امریکا ډیو رادیو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د تورخم په لوی لار باندې د کاروبار یا د تګ را تګ د ټکونو لپاره چې کم د سلیریش د ساتو پوري د پرانستو، یعنی سلیریش ګنټیش په ورځ بد دغه لار اخلاصې دو په خپل چې د پاکستان حکومت کم دریز یا فیصله مخې تراغلی و. د هغې وروسته دغلته په زرګونو ټکونو دواړو خواو ولاړ دي. او د ډیو رادیو خبریال ابراهیم شینواری وایي چې د دواړو خواو شکایتونه دي چې ګنې دغه ټرکونو تر د تګ په لار کې مشکلات دي. نو تفصیلي راپور هم دغې نه وورو.
د پاکستان حکومت لاړخه د دغې کام پورته کولو چې د تورخم پولې تر څلوېښت ساعتونو پرانیسته، او د دغې دعوو باوجود چې داسې کولو سره به د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت آسان او اضافه شي، د تیرو څو ورځو راهیسې د مختلفو وجوهاتو له امله پېښور نه تر تورخم پولې او همدغسې د پولې پورې غاړې هم د زرګونو په شمېره کې د تجارتي ټوکو نه ډک ګاډي رایسار شوي، د کومې له وجې چې ځایي تاجران او بیا په خاصه توګه ترانسپورټران د مشکلاتو سره مخ شوي. ورسره د دغه ډکو تجارتي ګاډو ناګه هغه رایساره دور لوجې د پیښور او تورخم ترمنځ په لوی سړک عام ټرافیک هم متاثر شوی. خدا چې ولې د دې باوجود چې اوس د پاکستان لاړخه د تورخم پول شپې ورځ خلاصي، دومره په لوی شمیره کې تجارتي ګاډي د پولي دواړه اړخونو تر ایثار شوی. شان افضل د چا تعلق چې د افغانستان ننګرهار ولایت ارزانا ولسوالۍ سره دی، او د تجارتي توکو ډک ګاډي د پاکستان اړخته په پول د رش لوجې ایثار شوی. وایس اف امریکا ډیو ته د خپل مشکل په حق له ویل
دا راست دې دغه مون جوړ شو. پیر عمران خان دلته راغی، ټیلا غره جوړ کړ کنه، دا غین رسته د انتخاباتو شو، دا غین رسته دا ټیلا غیم جوړ کړ. اوس دا 24 غنټي چې وی کنه خپل وته ګمره کې وی ایتان راغلی دی، دا کانټینر ورو دي شینو کارونه هلته من کیږي، نو دلته ګټ پاسونه وسی لارې هلته پاس کیږي نه. دا افغانستان طرف ته مساله ده، او بل چې دا غی خونه مونږ راکی وزو، مونږ ته وځي 24 غنټي بس تاسو کار کیږي، مونږ چې څلور بجې راکی وزو مونږ له کشتم والا کار نه کوي. نو د دې نه اوس مونږ نشي دا 24 غنټي څنګه دغه شو کنه. دې په اوس ولاړو د سبا لس یولس بجو پورې مونږ ولاړو، په یولس بجې باندې مونږ له خالی لارو ګډ پاسونه راکوي بیا مونږ ځو.
د د شان افضل سره موجود دغه تنور ډراورانو هم دغه دریس پخلی وکړو او وی ویل چې 13 میاش دوه ورې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تورخم دوره زندیدو د اشوري دوه رخصتې بیا د تورخم پولیس تسلیر ساتونو رسمي پرانستي او په اخر کې په افغانستان کې د صدارتي ټاکونو لوجه تر لس ورځو پورې د دوه هوادونو ترمنځ د تجارتي گاډو تګ راتک متاثر شوی وو چې لوجه د کراچۍ بندر نه تورخم پولیس د زرګونو پښمیره کې تجارتي گاډي رئیسار شول خو دغه ترڅنګ داسې هم ګونګوسی دي چې د تورخم په پوله د نېشنل لاجستیکس سل عمله او د پولي امنیتي ځواکونه هم بغیر د سبجه خودلو هغه غاړو له هم افغانستان ته د تلو اجازه نه ورکي چاته چې د کسٹم کلیرنس نه پس گیټ پاس هم جاری کړای شوی یو ځای تاجر او د خیبر چیمبر اف کامرس ان انډستریز مستیال مشر حاجی جابر شینوار یې چې هیڅ کومه اداره د تجارتي غاړو افغانستان ته لګولو کې راغلي تعتل په حق ذمہواری قبلولو ته تیار نه دي او هغه په دې تکل کې چې دغه علت معلوم کړي
اوس مونږ چې دا کوم گاڑی په لارو کې ودرېدلې دي هغه طرف ته مودرېدلې او دې طرف ته پاکستان غاړي طرف نه مودرېدلې دي نو مونږ په یو یو گاڑی باندې کم از کم 15-20 منټ ټیم مخلي یو څوکم د ذمہواری نه قبلې څوک په ایجنټانو باندې الزام لګي څوک په انل سای باندې لګي څوک په ایف سی باندې لګي مونږ اوس دا معلومات کړو چې دا کوم ځای کې دا گاڑی رہی سارهږي گیټ پاسونه اور سره دوی سره تقریبا د 30 تاریخ والا گیټ پاسونه مې اوسینه نن گاڑی ولاړ دی دا گاڑی نه دی وتلی په گاڑی کې پاسونه کم از کم 500 وشي او اوزی پکې درې نیم سوال یا څو پکې اوزی
پتور هم کې موجود د پاکستان کسٹم عمله هم منی چې دا محل اغوی د ورځې او شپې په کچه د 1400 واخل تر 1500 پورې د تجارتي توکو نه ډک گاډو ته ګمرکی چاره تر سره کول نه پس افغانستان ته د تلو لپاره گیټ پاسونه جاری کړي د کومې نه پس د اغوی په وینا هیڅ چاته هم دا اختیار نشته چې دغه گاډي بلا د سوجې رئیسار کړي دا سه هم معلومات ترلاسه شوی چې د پاکستانی چارواکو د دغه ګام نه پس چې په محدود شمیره کې د خپل اړخه گاډو له افغانستان ته د تلو اجازه ورکړي د افغانستان د پولي امنیت چارواکو هم د خپل اړخه هم په دغه هم رشمیره کې د هغې اړخ نه ډک او تشګاړي پاکستان اړخ ته راپریدي د کومې لوجه چې د افغانستان اړخ ته هم په لوی شمیره کې ګاډي رئیسار شوي پاکستانی تاجران او ترانسپورټران واړي چې باید د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي د دغه شخړې واري لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي او د پولي دواړو غاړو ته د ګاډو تګ راتګ کې مخې ته راغلي مصنوعي خنډان لري کړی شي چې دغه سه د ګډ تجارت په اړه ټاکلي شوي هدفونه ترلاسه کړی شي ابراهيم شنواري وایس اف امریکا ډیوا خیبر
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای وی او ای ډیوا.
تیره هفته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پردوس شکاوان ویلی وو چې حکومت یې فکر کوي غور کوي چې د میډیا لپاره هم د عدالت یو بندوبست وکړي خو د دغه پر ضد باندې نن د پاکستان د میډیا د مختلفو تنظیمونو لخوا یو غونډه شوې ده او په دغه غونډه کې دی فیصله کړې ده که چېرته حکومت لخوا په میډیا باندې نور بندیزونه یا دغه سي کوم د میډیا عدالت ته جوړېدو کومه خبره کیږي نو دوی به ټول په شریکه د دغه سخت مخالفت کوي او وایي چې د دې هر څه وړاندې په ملک په میډیا باندې قدغنونه دي او دوی نور دغه قدغنونه یا بندیزونه نشي برداشت کولای. د ډیور ډی خبریال ارشد حسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
پاکستان کې د مطبوعاتو مدیرانو مالکانو او صحافتي تنظیمونو په متفقه توګه د حکومت لخوا د ځانګړي میډیایي عدالتونو د جوړښت فیصله رد کړي او په هیواد کې په میډیا د قطغن لګولو او د مخکینه په لګول شو بندیزونو کې د اضافه په حکومتي وړاندیزې اندېښنې خودلې. دا پریکړه د آل پاکستان نیوز پیپر سوسایټي، کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایډیټر، پاکستان براډکاسټنګ ایسوسیشن او د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ په شریکه غونډه کې شوې. په دغه غونډه کې کوونکو هیواد کې د میډیا په ازادۍ د قطغن لګولو او په میډیا د وړاندې څخه لګیدلې بندیزونو کې اضافه باندې اندېښنه ښکاره کړې او په غونډه کې د صحافت د میدان سره اړه لرونکو تنانو د حکومت څخه په سمدستي ډول د میډیا مخالف فیصله بیرته اغستلو غوښتنه هم شوې ده. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې 13 میاشت د اطلاعاتو مشر فردوس عاشقوان ملکي د مطبوعاتو د مسلو د هواري دپاره د خصوصي عدالتونو د جوړښت خبره کړې وه. پاکستان کې د موجوده حکومت په واک کې د راتلو سره سم که یو خوا په میډیا او مطبوعاتو قطغنونه زیات شوي، نو ورسره تر دې وخته پورې په زرګونو صحافیان د بجټ د کمی په پلمه د مطبوعاتي ادارو څخه وښکلي شوي. د کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایډیټر صدر عارف نظامی چې پخپله هم په دغه غونډه کې موجود و، ډیو ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دغه ځانګړي عدالتونو مخالفت کوي.
ایک نقطے پہ سب کا اتفاق تھا کہ جو یہ خصوصی ٹریبیونل ہے، اگر یہ بنانے کی کوشش کی تو ان کو بڑے بھرپور طریقے سے ریزسٹ کیا جائے گا اور اس زمن میں کوئی راست اقدام بھی کیا جائے گا، یعنی کہ کوئی انتہائی اقدام جس میں اخبار بند کرنا یا چینل بھی بند کرنا، اس قسم کے معاملات بھی شامل ہیں.
ہغوائی ٹول گڈن کوں کی پیوہ نقطہ متفق ہو چکا حکومت دا دغزانگڑی عدالتوں دا جوڑولو حسا کوی نو دا دے بسخ مخالفت کوی او پا دے لڑکی کا ضرورت پیخ شو نو اخبارونا او ٹیلی ویژن چینل بہ ہم تڑلی کی گی. دا پاکستان یونین آف جرنلسٹ ورکر گروپ مشر پرویز شوکت ڈیو ریڈیو توائی د هغوی د تنظیم آئین که یو خوا د صحافت تا ازاده خبر کوین، نو بلخوا دغا آئین د مطبوعاتی ادارو که د کارکونکو د پارا ضابطه اخلاق هم ټاکی او باید چه ورکران په دغا ضابطه اخلاق عمل درآمد باوری کړي.
میں نے ان سے کہا پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہماری مدد لینی ہے تو ہمارے ساتھیوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا، اور جہاں تک آزادی صحافت کا تعلق ہے ہمارا تو موٹو ہی یہ ہے آزادی صحافت پی ایف یو جے کا.
ہغه وی ما مالکانو تو ویل ک د هغوی د ورکرانو مرسته پکار وین، نو لومړی خودی د خپل ورکرانو د حقونو ساده باور کړی او د پاکستان یونین اف جرنلسٹ نارا هم د صحافت آزادی دا او د دې آزادۍ د ساتنې د پاره به په هر ډګر هڅه کوي. د صحافیانو د نړیوال تنظیم رپورټر وداؤټ بارډر د رپورټر مخه په ګرد نړۍ کې د اظهار د ازادۍ په حق له د یو سل اتیا هیوادونو په نوملړ کې پاکستان یو سل دو سل ویختم نمبر باندې ولاړ دی او د تیر یو کال په مقابل کې دلته د اظهار ازادي راکمه شوې ده او حکومت د ښکاره سنسرشپ د لارې په میډیا فشار اچوي. پاکستان کې د اخبارونو او ټي وي چینلو مالکان په داسې حال کې د رایې د اظهار د ازادۍ خبره کوي چې هم تیره ورځ یو شخصي ټي وي چینل ایر وای په زنونو ملازمین د نوکرو څخه ګوښه کړي. څېړونکي وایي چې په ګرد هیواد کې د اشتهارونو کاروبار 30% راکم شوی او د دې بد اثر په ټي وي صنعت هم غورځېدلې. صحافتي تنظیمونه تور لګوي چې د میډیا مالکان او حکومت د پټ طاقتونو ایجنډا په وړاندې بیایي. د پاکستان یونین آف جرنلسټ د شمیرو تر مخه هیواد کې د تیرو دوو کلونو دوران د 15,000 څخه زیات کسان د اخبارونو او ټي وي چینلو څخه برطرف کړي شوي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
صدر مردوں کو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دا ٹی وی دا یو ساتھ خبری خبرونه هم پدې ځکه پای تر سی ساسو نخلی اجازه د لافمان.